پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. منظور پښتین لیکلي د دې ټولو جنگونو وجه د پاکستان ستراتیژي ده. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي کړی شي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوو ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن له جوماته بهر د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه هم شوې چې د فلسطین روغتیایي کارکوونکي وایي لس کسان ټپیان شوي دي. د تیرې جمعې په شخړو کې درې اسرائیلي پولیس ژوبل او 350 زیات فلسطینیان ټپیان شوي دي. نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټول شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی که څه هم د خپلو بمباریو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو ډول یې خپل دا بریدونه توجیه کړي. دا وضعیت د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کولی شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. خوست کې مو د پاکستان د بریدونو پر ضد له مظاهرې هم خبرو. سګنې وچکالۍ څاروي لرونکي اندېښمن کړي دي.
دا اوس وخت ډېره وچکالي ده. شوتلې هغه د مال ځایونه هر څه ګډوډ شوي دي. داسې ځایونه موږ نه لرو چې مالونه پکې وپېیو.
او دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینې کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال د افغانستان له خاورې ور اوختی وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خوره د خپلو بریدونو دفاع کړې، خو طالبانو یې لا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې وو.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن په سهار یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پانه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبل ور اړوي. خبر پانه تور لګوي چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیان ور ووژل له افغانستانه ور اوختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي که روان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې که بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښیي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښیي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی وو چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ
و مو ریدل چې پر افغان خوره د پاکستان له یرغل وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ادعا کړي چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد کاریږي دوی که څه هم د پرونیو بمبارونو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو دغه هوایی برید چې پایله کې لسګونه کسانو وژل شول په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي که بیا داسې تیروتنه تکرارېږي بدې پایله به ولري دا ډول وضعیت د افغانستان د حکومت یا طالبانو او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولی شي د موضوع د تحلیل لپاره دا مهال خبریال او د چارو کتونکی میرویس افغان سټډیو ته وصل دی افغان صاحب ستړي مشئ راځئ له دې پیل کړو چې پاکستان د یوې ورځې په تیریدو یا د څه باندې څلرویشت ساعتونو په تیریدو ولې په زغرده د دغو خپلو بریدونو په اړه څه نه وایي
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړي دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي پاکستان خپل ولست دا ورښودل غوښتل چې ګواکې په کور دننه چې دوی ته کمې ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکې دوی په یوه جګړه کې ښکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای سي چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او د هغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسېدلی دی که نه خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکه کېدلای سي البته د هغه طالب اړیکې پیکه کېدلای سي چې هغه د طالبان د پاکستان خلاف دریځ لري هغه به شای لا نورې مضبوطې سي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي ولې په دې کې یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم د یوې ډلې چلند کوي دوی د یوه حکومت چلند نه کوي چې تر څو پورې طالب د ډلې له چلند نه وي راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وي کړي په سیالي چلند یعنی دوی حکومت په سیالي چلند
اما افغان صاحب دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه د عمل وغند وی ویل چې بیا تکرارېږي بعد پایلې به ولري فکر نه کوي دا د حکومت په کچه باندې یو غبرګون وو
د ایزار تر کچې پورې دا سم دی یو ډیپلوماتیک عمل دی اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ هغه وایي چې دلی کې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي افغانان نه دي په کې وژل شوي دا معنا چې دا برید تې سوی دی پر دې خاوره چې تیری سوی دی زموږ پر حریم چې تجاوز سوی دی د ده دپاره دا اهمیت نه لري د ده دپاره دا اهمیت لري چې هلته وزیرستانۍ وژل سوی دی او وزیرستانۍ شهید سوی دی دا مهمه نه ده غبرګون تر دې نور تند کېدلای سي په کار دا ده چې طالب ولس ته اجازه ورکړي طالب د ولس مخه ونه نیسي لکه په خوست کې چې پرون خلک راووتل چې خلک خپل نفرت چې موجوده نفرت ته پاکستان په پښتو په خلاف افغانستان کې شتون لري چې داغه ایزار وکړي راووځي خلک وژغېږي خبرې وکړي او طالب و پاکستان ته دا ور وشي چې پاکستان دا د ولس غوښتنه ده د افغانستان هر وګړی له پاکستان نفرت لري
لکه
افغان سرویس کلونو
او پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د پاکستان د افغانستان لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښو، هغه د طالب هغه رسا ژبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارنیو چارو د وزیر قریشی رسا ژبه، هغه ډول سپوکسمینز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نننن ځکه ونه لري چې د نواز شریف حکومت، د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي، دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي، د دوی سره هغه طریقه نشته. دوی سیاست په سیاسي اصولو کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و. نو په دې ځای کې به تاوان کړی وي، نو خو د افغانستان د پر سیاست فوج جوړوي او هغه به
دا شی ویل. په پښتنه افغان صاحب، د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي؟ او که داسې وینو بیا طالبان هم په هغه ژمنه کې پاتې راغلي چې ویلي دي له خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوې دي، دا نه نننۍ دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولري، په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. طالب اوس پر حکومتونو، په حکومت په چوکاټ کې پر شارونو راڅرخېدلی دی. کله لري پرتو سیمو ته ولاړ شي، په لري پرتو سیمو کې طالبان واک نه لري، صحیح ده، په ډله ورتللی شي، یو ځای به برید کولای شي. اما ټي ټي پی یو ملا دی، هغه طالب دی، هغه په افغانستان کې دننه نه فکر به د ملا عمر د بیرغ پلوی دی، هغه ملا محمد عمر منی، طالب هم ملا محمد عمر منی. د طالب په لیکو کې ټي ټي پی را پیدا کول یا هغه رایستل، دا نه د پاکستان لپاره اسانه کار دی، نه د طالب لپاره اسانه کار دی. موږ پاکستان ته بیا بیا دا ویل چې تندلاری یا تندلاری توپ چې دی هغه نستاسو په خیر دی، نزموږ د وطن په خیر دی، دا پایلې بلري. خو ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سیند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده، پاکستان دې ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکړي. زما په وطن کې پاکستان دا حق نه لري کچیر ته داسې کړنه کیږي. په طالب باید ولاړ شي، د امنیت شورا ته، د ملتونو ته او نړیوالو ته شکایت وکړي. دا یو ډیر بد کار.
ډیره مننه. سلامت او صحیح خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست سلګونه اوسیدونکو پرون د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغلته پرونی هوایی بریدونه په کلکه وغندل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. په راپورونو کې ویل شوي چې بمباري د شنبې پیشلمي مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 45 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشتې دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پی منلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشنبه هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سمدلاسه رسمن نور تفصیل نه دی ورکول شوی. د چاودنو دغه راپورونه د بیطرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال یې راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهرا د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف شاروال ایهور تیریخوف ویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دیرش نور ټپیان سوي دي. بل خوا د کیف شاروال ویتالی کلیچک ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف شاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی له سی این این سره په خپله مرکه کې خبرداری ورکړ چې نړیواله ټولنه دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیه شي په اوکراین کې اټومي بمونه وکاروي. زلینسکی په خپله پرونی مرکه کې ویلي نه یوازې دی خپله بلکې ټوله نړۍ او هیوادونه باید په دې اړه بیره ولري. تر دې مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر بیل بیرنز ویلی وو د روسیې لخوا په اوکراین کې د اټومي وسلو د کارونې د احتمال خطر دی کم اهمیت نه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت انځر صادر شوی دی. دغه وزارت تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې افغانستان په تیر لمریز کال کې شاوخوا وزارتونه انځر هند، عربي متحده اماراتو، کاناډا او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د وزارت په وینا کندهار، هرات، هلمند، زابل، فاریاب، بلخ او روزګان اوس مهال د دې وچ میوې ډیر تولیدونکي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په بازارونو کې د یو کیلو انځرو بیه شاوخوا 1000 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې افغان کروندګرو له باغلرونکو تلو خپلو محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کړی دی. د طالبانو د کلي پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په سرپل ولایت کې د شاوخوا 2.6 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک اوبو د یوې شبکې چارې بشپړې شوې. دغه وزارت تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یا د پروژه د وزارت او د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ سره د یوې میاشتې په اوږدو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره شاوخوا 160 کورنیو ته د څښاک اوبو زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د کلیو پراختیا او بیرغونې وزارت د معلوماتو له مخې د څښاک اوبو ته د لاسرسۍ پروژې په نورو ولایتونو او هغه سیمو کې چې خلک ورته اړتیا لري د پلي کېدو په حال کې دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 4 اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار عصمت ساروان ته سپارم.
خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې پرې برخه کې زه عصمت ساروان در سره يم. په اوروزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیې د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټ ټکي در اورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل وروستۍ ګڼه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خپره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې د دغه امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په وروستۍ شپه اتکلن جیمز هارت له خپل کشر ور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شوه او په دې ډله کې جیمز ورک شو. د جیمز پلار اوس په ابوظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمیر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اگست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوې او یو شمیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خپرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې $1 تریلیون لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د 20 کلونو له تېرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونې په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل و. د فارن افیرز په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغو لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې وه چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کیدای شوه. د خبرونې په لیکنه د اړتیا له بریده د ډېرې لوړې پانګونې طرحه او بیا یودم د ټولو شیانو پرېښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه یې ستونزمنه کړه. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې له مخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوي دي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستي وکړي چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستي ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوسلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اوریجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 ټنو په اندازه مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بوره، مالګه او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شوې دي.
ان اوسو کوکینګ اویل
نموړي د غراز زیات کړی چې د ترکی هواد د ترجمه محاله د هواد په نور ولایتونو کې هم ل زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبره چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اوروزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هواد لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د بیوزله خلکو لاسنیوي وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ د محل ثبت چې سخت بیوزله او لاسنیوي ته اړتیا لري. مرسته تر لاسه کوونکي هم خوشاله دي چې د ترکی هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسي. دوی وایي سخت بېوزله او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو له لورې له اروزګاني اړمنو کورنیو سره مرستې سوي وې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرسته اړتیا لري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دېرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد موږ ته ورته ښوی شي.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوې ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅ سوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده یا کوم بل مشکلات لري، تاسو موږ ته وایي انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه وکړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دسې ورځم او بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سیکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
بیا هم خراغلی دولس نیمه بجې شوې، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیزه خبرونه لرو، خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه ویلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو ترڅنګ ټول ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو، ماشومانو او بیګناه خلکو وژل جنگي جرم دی. د پاکستان جیټ الوتکو پرون پښلمی محل د خوست او کونړ پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډیر کسان په نتیجه کې ووژل شول. طالبانو دا بریدونه په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې تکرار د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بعدې پایلې پیدا کولی شي. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقامات جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان نن یک شنبه له مقامات جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي شي. د مقامات جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي د یو وار بیا د اوکران په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوې چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوې و چې ځانونه نږدې پناځایونو ته ورسوي. او درې چینایي ستورمزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د شینزو 14 په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبینومي دښته کې ښکته شو. چین پر خپل فضایي پروګرام چې د پاوز په ولکه کې دی په میلیاردونه ډالر لګولي او هیله مند دی چې بل اخره وتوانیږي انسانان سپوږمۍ ته ولیږي. اوریدونکو کولای سي دغه موضوعاتو تفصیل زموږ په خبرونه کې هم زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم تفصیلي راپور مو درته چمتو کړی وو، خو د وخت د کمیل کبله یې نشو خبرولې. دا راپور به په راتلونکو یو ساعته خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع هغه دا چې د پوهنې فعالان او د چارو کتونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې د غیر مهاجر دلایلو له مخې د نجونو ښوونځي بند ساتلي. دوی له طالبانو غواړي چې د وخت اړتیاو ته په کتو د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال له پیل څلور ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ ښوونځي پیل نشول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېری افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو دا حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي. خو طالبان پر غوږ نه ګروي. تازه د ډنوار د کډوالو شورا سرمنشي شارلو سلنتې فرانس پریس خبری اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشي نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه ویستل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای ستنګ
اوریدونکو وړاندې درته د نور باسته اونیز خبرونه تکرار لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې سپلای ګندون کې وای په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې کارونه کمزوري شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر سټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلی کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلۍ جوړولې. خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت سپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله. مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغه سکارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي. د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري. ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړوو. تي ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي مشینې زمونږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر دوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره معاشات پیسې نشته. پوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي دی به زمونږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه یې د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله. خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی. د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سره ټکوي.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور سو، د مشرتابه له څوکیو څخه د ښځو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د ښځو د توقیفونو او له زده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له بشري حقونو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه اندېښنه ښیي سم نه دی. زموږ د خپرونې میلمانه اوژي امیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اوژي جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاسو خوږو اورېدونکو ته مینه او درنښت.
سلامت اوسی اوژی جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اته میاشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړ، د خلک بالکل بې روزګاره شو، پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بېخي د کرامت نه دی او خلک ډېر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بې اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بې باوره شول، خلک په هر رقم چې کېږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول په لاره کې پوهېږي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستۍ او د بقا لاره نه ګوري، امیدواره دي او غواړي چې دا وطن پرېږدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدواره وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کېږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کېږي، خلک نیول کېږي او غلا او جنایت بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی او څوک وژني او غلا وکړي او کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. مو معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کېږي، پیسې اخیستل کېږي. همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصېږي، که څوک نه لري یو ورځ یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
فکر
وکه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې کېږي. نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترینه واخیستل شو، دا د کولی شو. همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپو ګپ خپل د خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دې ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزگار شول که کاری موسی دامه لری ماش نشته. در طول هغه ستونزی دی چه ده میرمانی پروگو بار دی.
خبره در تا در تعلیم مسئله دیر مهم و حیاتی دی. بدی که که ده میرمانو په حق که دوی سیاسی برخوردونه که ده تعلیم سرده سی برخورد که ده دیر خطرنار. میرمانه که یاو را ده تعلیم نشاط پاکی گی نو طول ده جون دی ده طول ده دی ده مسیر ده دی تعلیم چی به دوران دی لاشی ده که خنده شی ده بیا ایس کله هم پل عادی حالت
شزی په بیلابیلو وختونو کې راوتلې دي. دوی اعتراضونه هم کړي دي د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړي دي. په ورستۍ پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه شوې وه او بیا ورسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې شزی انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. تاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د ښځو ژغ واورېدل سي؟
خبر دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي معلومه نه ده چېرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسو کېږي، خلک وړل کېږي، ورک نو دی خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی معلومه نه ده. یو تعدادی خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعدادی د دوی برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک داسې خپل تنفر ښیي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونو سره موږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پې خبره کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پټپه ودرېدلی دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقعه لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوي دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی.
خبره دلته ده زه هم دا مپاره جالبه ده، کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلي دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک یې ګوري، موږ چې دلته اوسېږو موږ باندې ډېر پورته، یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي. حقیقت نه لري، بې دنیا ده دی، او په دې خو خلاصېږي نه. دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، موږ خو هغه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هېڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره پیشرفت کړي، خلک یې مستند دي او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی پرې تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستې. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک موږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی، هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول حقیقت نه لري خبرې دي، بې بنیاده دی او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایې نور هم سستې کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټول دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو هسې هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه هر څه په مونږ کېږي. غږونه خو پورته کوو، مجبور یو، اما په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي. اما د یارې نه دا کار نه شي کولی، دا هم ډېره سخته ده. تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري، او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي، دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو، د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د ښځو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکی آیا د اندیشنې وړ غنی؟
بالکل بالکل، سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندیشنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمن ودرېږي سړک ته، نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه یریږي، هغه تعدید کیږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نه شي، من کېږي، بل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري. نو داسې خو نه کېږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نه شي، هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلای. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپله لاړ شي، خپل امکانات خپله ترلاسه کړي، بېله دې چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، څو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی، هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې زوریږي، ټول زوریږي. د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه، یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کېني او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وي څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یو سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس کولای سي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي؟
کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان پاره متل دی وایي زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل، د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چېرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم په هر لحظه هر ثانیه کې ځي. خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي، او واک او قدرت چې څنګه ساتل کېږي، د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د منځه تللي هغه ابتدایي حق مونږ نه لرو. مونږ باندې د ژوند ساحه بېحقیقت شوې ده چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي. مګر دغه ناری سوري
تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه، دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای.
او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان خپل ژغ تر طالب چارواکو پورې ورسولای سي؟
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خپرونې دپاره یوه میرمنه په کار وه چې د تعلیم تربیې په برخه کې خبرې وکړي. ته باور وکړه د سلو کسان نه به ډېر خلکو پوښتنه کړي چې ته حاضرې؟ ویلې زه یو عادي معمولي انسان مې، ولې بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا به زه وژل کېږم؟ دا کار نه شم کولی. پوهېږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهېږي چې بالاخره ورسره څه چلند، د دې نه یاریږي. دا مشکل شته دی، هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس را تېره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې نه یاریږي، ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي. ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پاک له چېرته خبرې کړي دي، دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک به فکر کوي چې هغه بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت.
مننه اوژي جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. د نور بستي پروګرام وخت هم پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم.
ضمانت دے،